پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دا یو ساته خپرونه له هم دې شبه پایل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 25مه د اکتوبر میاشتې 12مه. خپرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړې استازي روزا اوتونبایوه په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو لوړپوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې اوتونبایوه د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. دغه راز ویل سوي چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا له بل مرستیال مولوي عبدالکبیر سره وسوه، د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومتوالۍ او د افغانستان په رغونې کې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وسوې. د بیل او میلینډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو لپاره د 1 میلیارډ او 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کوي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیسې به د هغې ستراتیژۍ له مخې سره تطبیق سي چې تر 2016 میلادي کال پورې په نړۍ کې د پولیو له منځه وړلو د نوښت په نوم جوړه سوې ده. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل سوې. بلخو ټاکل سوې چې نن د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل سي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په یوه ناکراره سیمه کې د پولیسو او افراطي وسلوالو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل سوي دي. د پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې دغه پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه وخت وسوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو پر وړاندې عملیات کول چې د تېرې جمعې په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سختریزو وسلولو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان سوي دي. د اوکراین پر پلازمینه کیف نن سهار وختي بیا څو هوایی حمله وسوي. پر اوکراین د روسیې د تیرې اونۍ په هوایی بریدونو کې لږه لږه 9 کسان وژل سوي وو. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یورموک په خپل ټلګرام پاڼه کې لیکلي چې په دغو بریدونو کې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستل سوی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي چې ښار 14 لړزولی او عیني شاهدانو د 3 14 خبر ورکړي. تر اوسه د دغو 14 د احتمالي مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکول سوي او د کیف ښاروال هم له خلکو غوښتي چې په خوندي ځایونو کې پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دغو مسایلو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوري. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل شوی.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده.
له یو متخصص ډاکټر سره هم مرکه خبرو چې د پولیو په لمنځه وړلو کې کورونې څه کولای شي.
بې غوري د خلکو د کورونې د څه باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې په پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي. ان شاء الله دا مرض اتمن ختميږي.
کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکا جوړه شوی.
هر شی چې تازه میوه ده که وچه میوه ده پیکینگ باید تا مشتری د غوښتنی پر اساس د اوبو د اصولو سره برابر.
په کندوز کې هر اونۍ د غیږ نیونې سیالۍ کیږي.
موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او موږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي.
په اوکراین کې یو اربیا ځینی تازه حملې استوي دي. د خبرونې په دوهم نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث خبرې
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د نړیوالو ادارو په همکاري پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. ولسیوی په دې کمپاین کې به په 104 نوي ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. جزئیات په دې راپور کې.
روان کال په افغانستان کې د پولیو 2 مثبت پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې. په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ د خپرېدو اندېښنه زیاته کړه. که څام طالب چارواکي وايي ژمندي چې افغانستان له پولیو وایروس پاک کړي، خو په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا ده. تازه د طالبانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړ چې څلور ورځې به دوام وکړي. د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړني عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل د دې کمپاین له لارې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي.
د کمپاینونو په جریان کې د واکسینو په 6% یا کوریج ایریا ډیره لوړه ده. د همدې وجه نه د پولیو په پیښو کې خورا زیات کموالی راغلی دی. باید یادونه وکړم چې په 13 دور کې تقریبا 3.5 میلیونه ماشومان به په هر کمپاین کې د پولیو د واکسینو نه بې برخې پاتې کېدل، چې دغه شمېره اوس تقریبا د هغې د جملې څخه 3 میلیونه ماشومان هغه ماشومان چې دوی ته په واکسین نه رسېدل هغه هم کور شوي دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا کمپاین د نړیوالو ادارو په همکارۍ پیلوي او د افغانستان د سویل ختیز، سویل ختیز، شمالي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو اړوند یو سل 94 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې راولي. هغه ولسوالۍ چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د خپرېدو له خطر سره مخ دي. د طالبانو د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان کال کې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین 6 پړاو سرتاسري او یو فرعي کمپاین عملي شوی چې د دې وزارت له قوله د پولیو د وایروس د کنټرول په برخه کې ښې پایلې لرلې دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 6.5 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو تیر کال یعنی په 2020 کال کې دا شمېره 3 تر راښکته شوه. طالب چارواکي د ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخاورو، دینی عالمانو او کورنیو غواړي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د پولیو ضد واکسین لټیمونو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې طالبان خپله تورن وچی په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر خوای په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. له دې وړاندې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسین په خزینه کمپاین کوونکو بریدونه هم شوي چې وروستۍ هغه تیر کال په ننګرهار ولایت کې د یادونه ده. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس پاک نه دي. هاخوا د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو لپاره د 1.2 میلیارد ډالر مرسته ژمنه کړې. د بنسټ پرون اکشن با په یو اعلامیه کې لیکلي دا پیسې به د هغې ستراتیژۍ له عملي کېدو سره مرسته وکړي چې تر 2026 کال پورې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړو د نوښت په نوم جوړه شوې ده.
ومردل چې د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت وایي د افغانستان په 22 ولایتونو کې د ګوزن یو پولیو ضد واکسین فرعي کمپاین پیل کړی. ویل سوي په دې کمپاین کې به په 1.4 ولسوالیو کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان واکسین سي. دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې پولیو له منځه نه ده وړل سوی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو یا ګوزن په وړاندې واکسین کړي. د عمومي داخلي له متخصص ډاکټر فریدون زدران څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې لا هم د ګوزن یا پولیو ستونزه ختمه سوې نه ده.
خلق وګره یو نو په هیده یو خلق ته څه امکان لري باز زایو کې باز ولایتو کې باز د سیمې د ډیر لري د امکان لري الته کمپاین د واکسین لرن شي یا باز خلق بی غوړه دي چې مثلا ورته وایي چې د خپل ماشوم مکمل دور باندې مثلا د خپل واکسینونه ورکه هر میاشتې واکسین ته یو څه نیک دی کلینیکونه شته الته یو څه واکسینونه کوي امکان لري چې باز وخت مشکلات وي ستونزې وي په باز منطقو کې وضعیت ډیر خرابي الته نشي کوي چې دغه ټیم د سی ای یا مثلا موږ ځان ورسوي د ماشومان ته واکسین ورکي. کوشش وکړي چې موږ د خلک ته وایو چې د خپل وطنداران ته مثلا تاسو کوشش وکړي چې دغه مکمل ډول باندې د خپل ماشومان ته باید واکسین ورکي او واکسین ته وکړي ورته هغه پاملرنه نه کوي چې ان شاء الله د مریض دغه په خپل پولیو یا ګوزان ان شاء الله ورکیږي او کمیږي. فقط د موږ تاسو د بیغوري د خلکو دی د کورنۍ دی چې باید کوشش وکړي چې په خپل ماشوم باندې پام وکړي او مکمل ډول باندې ورته واکسینونه تطبیق کړي ان شاء الله د مرض حتما ختمیږي.
ډاکټر صاحب پتیرو کلونی کې یو ستونزه دا و چې د کور پر کور کمپاین مخه په ځینو ولایتونو کې نیول سوی و. تاسو کوم ډول کمپاین موثر ګڼئ؟
کمپاین خدای مثلا د خلک سه مکمل ډول باندې کپوه نه لري نو په دې باز خلک د افغانستان کې د څه ځایو کې د مکمل دوی به سواد دی دا نه پويږي چې باید په دوی ته کمپاین وشي دوی ته تبلیغ وشي تیمونه د صحیح وي چې دا واکسین ګټه لري پاینده کې د تاسو ماشوم نه فلجيږي که دوی ورته ښه کمپاین وکي او کورو ته ورشي او دوی ته وغه یې تاسو کلینیک ته راشي باز ځایو کې کوم مشکلات کورو ته نه کوشش وکړي چې عمل ته کلینیک دوغړی یو ټیم د کمپاین وته بهترین دا د څه د طریقه څه باید د خلک ته آگاهی او پوهه ورکو څه دا ډیر ګټلری او دا د ماسومون د تاسو پاینده کې نفل جیږي دا باید وکي او کمپاین وکي مکمل کا کمپاین راتلای نشي مثلا ډیر خدای ته ټیمونه د صحیح او فعال وي کورو ته ورشي کله ته ورشي باندو ته ورشي چې ته فالج ماشومان پیدا کې ماشومان څه نوې تولد تر 15 کلن پر مکمل وسکینونه باید واخلي
د ګوزن د ختمېدو لپاره څه وړاندیز کوي چې کورنۍ روغتیایي کارکونکي او نور بنسټونه کوم ټکی په پام کې ونیسي
په خپل د ګوزن د ختمولو لپاره تاسو وګورئ مونږ مخکې مشوره وکړو چې مونږ کوشش وکړو ډیر په دا باندې کوشش وکړو غوړو کوڅه دغه ماشومان ته چې د نو تولد نه تر 15 کلونو پورې مکمل باید واکسینونه وشي یا واکسینونه وشي او بل او صحی تبلیغات تیمونه مونږ ولرو چې دا کله تلاشي مثلا خلک ته تبلیغ وکړي دا واکسین په باره کې دا واکسین ګټه لري توان نه لري او بل خبره دا ده چې مکمل د واکسینونه باید تطبیق شي ورته ماشوم ته دوی فامیلونه یا ټول باید پیغوري ونه کی ماشوم ته مکمل واکسین ورکی کوشش وکړي چې د مونږ تیمونه سایر که خلک راتلای نشي د مونږ یو مرکز صحی ته مونږ کوشش وکړو چې کوروته ورشو ځان مثلا خبره ورته وکړو چې ګټه لري مثلا په آینده کې تاسو ماشوم نه فلجي که ماشوم فلچا نور د سپکو کې څه بیا دغه تدوی نه کیږي عام په زمون کې کلی باندو تلاړ شي خلک تد ماشومان ته واکسین وکي یا په خپل کلینیکو ته مراجعه وکي ترڅو دغه ماشوم واکسینونه بشپړ شي او ان شاء الله چې مریض او په آینده کې کوم مشکل دوی ته نه جوړيږي. السلام علیکم.
د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فریدون زادران وو له ازادي رادیو سره په خبرو کې.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پر پلازمینه کیف او د نیپرو پتروفسک سیمه نن سهار وختي تازه هوایی بریدونه سوي دي. د اوکراینی چارواکو په خبره دا بریدونه داسې مهال سوي چې روسي او اوکراینی ځواکونه د ختیځ دونباس سیمې د دوو ښارونو په څنډو کې په جګړه بوختي. تفصیل له اسدالله لودین نه.
پر کیف او جنوبی ښار دنیپرو پتروسک دا هوایی بریدونه یوه اونۍ وروسته تر هغه کیږي چې پر اوکراین د روسیې د لسګونه توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرمک پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی کیف باندې د کامیکازا په نوم بې پیلوټه الوتکو په وسیله برید شوی دی. روسیا په دې وروستیو کې وخت نا وخت د اوکراین پر میش ځایونو او زیربناوو په ځانګړې توګه د انرژي پر سټیشنونو بریدونه کوي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي 14 نن سهار کیف ښار لړزولی او د دایني شاهدانو په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 3-14 شوي دي. کلیچکو پر ټلګرام چینل لیکلي د ژغورنې ټیمونه د 14 سیمو ته روان شوي او جزئیات به وروسته خبر کړي. د نوموړي په خبره په ښار کې د خطر زنګ وهل کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې په کورونو کې پاتې شي. سملاسي د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی خو د هوایي بریدونو له کبله پر یوې نه هستوګنیزې ودانۍ اور لګېدلی او څو اپارتمانونه ویجاړ شوي دي. تر دغه دریو 14 وروسته کلیچکو د دوو نورو هوایي بریدونو راپور هم ورکړی دی. د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو پتروسک ښار د انرژي پر تاسیساتو هم د تیر شپې پر مهال له شوي برید وروسته اور بل شوی. دغه ښار والی ولنټاین ریزنیخینکو ویلي د دوی دفاعي ځواکونو د دښمن درې توغندي شنډ کړي دي. یوه اونۍ وړاندې د اکتوبر په 10مه روسیې پر اوکراین له میاشتو ځنډ وروسته خونړي توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 19 کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. پر دغو هوایي او توغندیزو بریدونو سربیره دا مهال د اوکراین او روسیې ځواکونه د دونباس سیمې په دوو ښارونو کې سخته جګړه کې ښکیل دي. په دونیتسک، لوهانسک او خرسون کې شنبه او یکشنبه سخت جګړې شوې دي. دا د هغو څلورو ښارونو له ډلې دي چې روسیې د یوې تشپنون ټول پوښتنې له لارې له خپلې خاورې سره یو ځای کړل. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي تیره شپه وویل ختیځ کې تر ټولو سخته جګړه دا مهال په سولیډر او بخمود ښارونو کې روانه ده. زلنسکي ویلي له تیرې فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي شاوخوا 15,000 روسي سرتیري وژل شوي دي. روسیه بیا 13 سپتمبر میاشته کې د خپل وژل شو سرتیرو شمیر نږدې 6,000 خودلی وو.
له خبرونو ور اخوا
د د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلاست. په پیل کې لیسمت ساروان او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
سنډي ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د ګډو تروریستي ضد اقداماتو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان سیمه ایز تروریستي ضد چوکاټ یا آر ای ټی ایس اراده کړی چې په افغانستان کې د میشتو تروریستي ډلو پر ضد ګډ اقدامات وکړي. د ورسپانې پر اساس دا پریکړه د آر ای ټی ایس د شورا په هغه غونډه کې وشوه چې هندي کوربه و. سنډي ګارډین لیکلی چې جګپورو ډیپلوماټیکو سرچینو ورته ویلي په دې پریکړه کې ډېره مهمه دا ده چې د افغانستان له خاورې د فعالیت کوونکو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په دغو ګډو اقداماتو کې پاکستان هم شامل کړی شوی دی. دا به پاکستان چې پوځي هلته د تروریستي ډلو ملاتړ کړی دی له عجب حالت سره مخامخ کړي. ورسپانه د ډیپلوماټیکو سرچینو په قول زیاتوي د ګډو اقداماتو په اړه د خبرو په لړ کې د هند په مشرۍ غړیو هیوادونو له پاکستان وغوښتل چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد په جګړه کې لوی او لامسؤول رول په غاړه واخلي، ځکه چې پاکستان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ګاونډی دی. له پاکستانه هم داراس وغوښتل شول چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو په ګډه جګړه کې ټوله ممکنه مرسته وکړي. ډیپلوماټیکو سرچینو ویلي چې پاکستان به شاید دا پریکړه لیک له دې کوله چې د شورا غړی دی تصویب کړی وي، خو د اسلام آباد حکومت به خوشاله نه وي. د منځنۍ آسیا یو چارواکي سنډي ګارډین ته ویلي د ګډو اقداماتو په اړه له پریکړې وروسته به پاکستان او نور هیوادونه فرصت لري چې تروریستي ضد جبهه په تیره بیا په افغانستان کې جوړه کړي، چې ویل کېږي تروریستي ډلې هلته د پاکستان د پوځ له لوري ساتل کېږي. د دا هم وویل چې پاکستان اوس دا چانس لري چې د دې ماموریت په اجرا کولو سره نړیوالې ټولنې ته ثابته کړي چې دا خبره سمه نه ده. ایرو ایشیا ریویو خبرونه بیا د افغانستان د واخان پر اهمیت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه لیکنې سره سم د نری تراډه د څلورو هیوادونو ترمنځ د تګ را تګ لار کېدې شي. واخان چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې دی له چین، پاکستان او تاجکستان سره پوله لري. د خبرونه پر اساس د تراډه د لوی لوبې په محل د بریتانیا او روسیې ترمنځ حایله سیمه ګڼل کېده. سره له دې چې واخان د درو هیوادونو ترمنځ موقعیت لري، خو د سړک د نه لرلو له کبله له پیړیو راهیسې له دې سیمې څخه د هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ لپاره کار نه اخیستل کېږي. خو د 1602 او 1608 کلونو ترمنځ پرتګالی سیاح مارکو پولو له دې لارې چین ته تللی و. ایرو ایژیا ریویو واخان د افغانستان لپاره د جیو ستراتیژیک او جیو اکانومیک یا د اقتصادي او سیاسي جغرافیایي موقعیت له پلوه د افغانستان، پاکستان او چین لپاره خورا مهمه سیمه بلل ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سبتي بڼه د ازادي رادیو پر وی پاڼه پیدا کړي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. دا محل په پاکستان کې د ګرمي 12 بجې او 19 دقیقې دي. په څو شیبو کې 25 دقیقې او 19 بحث پیلېږي. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې کندهار کې د 1 میلیون ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکا جوړه شوې ده. خو تر هغه مخکې اوري چې په کندز کې هر اونۍ د غیژ نیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته له ولسوالیو دغه راز شاوخوا سیمو سلګونه کسان راټولیږي. یو شمیر لوبغاړي په دې ولایت کې د لوبغاړو د ودې لپاره دغه ډول سیالۍ اړینې بولي او له چارواکو غواړي چې ورزش ته د ځوانانو د هڅونې په هدف دی ورته نورې سیالۍ هم تنظیم کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې هر جمعه د غیګنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته سلګونه کسان راځي. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د غوره لوبغاړو د غوراوي او د خلکو ترمنځ د یووالي لا ټینګښت په هدف هر جمعه په دې ولایت کې د غیګنیونې سیالۍ ترسره کوي. په کندوز کې د یاد فدراسیون مسؤول محمد انورجي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن خو تاسو وینئ چې سپینځر په لوبغاړو کې زمونږ پهلوانۍ مسابقې وې. لیلا الهام ډېرې ښې پهلوانیګانې کېږي د ولسوالۍ نه د کلبونو نه د کندوز راځي همدلته مسابقې مونږ پر گزارو. بله جمعه هم چې راځي مونږ همدلته پهلواني لرو. ځوانان د مواد مخدر نه د بد کارونو نه راتاویږي.
ښاغلی انورجي وایي چې ورزش د روغتیا ضامن دی او باید ټول خلک په تیره بیا ځوانان د بیځای وخت ځای کولو پر ځای ورزش وکړي. په یاد ولایت کې یو شمیر لوبغاړي وایي له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي، خو له طالب چارواکو غواړي چې د دوی شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په کندوز کې د منصور پهلوان په نوم یو لوبغاړي ازادۍ راډیو ته وویل:
پهلواني امروزی ما از ولایت بلخ کندوز
نن په دې سیالیو کې د کندوز، تخار، بغلان او بلخ ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی و. ما د کندوز په استازیتوب خپل حریف ته ماتې ورکړه. ورزشکاران له بیکاری او اقتصادي ستونزو ځوریږي، باید اړوند چارواکي د ورزشکارانو ستونزو ته توجه وکړي.
په دغه ولایت کې د غیګنیونې د برخې یو بل لوبغاړی صبغت الله هم وایي چې یو شمیر لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش پرېښی دی.
چارواکي باید ورزشکاران تشویق کړي او د غیګنیونې برخې ته توجه وکړي. زموږ یو شمیر پهلوانانو ښه لاسته راوړنې درلودې، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش پرېښی. موږ له چارواکو غواړو چې د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي.
د غیګنیونې یو شمیر مینهوال دغه لوبه د افغاني کلتور یوه برخه ګڼي او له اړوند چارواکو غواړي چې د دغه لوبې د ودې لپاره باید جدي توجه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالحنان چې د غیګنیونې نندارې لپاره د کندوز ښار ته راغلی وایي:
د غیګنیولو ورزش چې دی د افغانانو کلتور یوه برخه ده. موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلات ته جدي رسیدنه وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د غیګنیونې یا کورش لسګونه رسمي کلبونه فعالیت کوي او په وروستیو کلونو کې د دې ولایت ورزشکارانو په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای شو ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کندهار کې د 1,000,000 ډالرو په ارزښت د وچې میوې د پروسس فابریکه جوړه شوې. د دې فابریکې مسؤلان وایي د ورځې 5 ټنه وچې میوه د نړیوالو بازارونو د غوښتنې مطابق پروسس کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شوراندام صنعتي پارک کې د وچ میوه د پروسس د کارځای د 1,500,000 ډالرو په ارزښت جوړ شوی. دلته شاوخوا 200 کارګر د وچ میوه د پروسس په بیلابیلو پړاوونو کې کار کوي او په میاشتنی ډول لزر څخه نیولې تر 15,000 افغانۍ پورې عاید ترلاسه کوي. د باچا په نوم د دغه فابریکې یو کارکونکی وای دلته د وچ میوه د پیکینګ یا بستبندۍ په برخه کې کار کوي او د میاشتي کافی عاید ترلاسه کوي.
دلته د دغه حساب کار کوي وروره. دلته د نن سل کا سناسي د پټه مټه او د شکرپاره د لاس باسم پکوم سمو مې د خلک درولېږي. معنا شل کا سم پاکټ درولېږي. د ماشام پورې لاس کا سخت غرمې پورې اخته وي بیا لاس کا نور د ماشام اخته وي چې د ماشام کار وکړي شپږ سوه افغانۍ او که د غرمې کار وکړي درې سوه افغانۍ دي نو دغه حاجي صاحب کار ترپاکه وو سموی استوی دغه حاجي صاحب د شان انځر تورې شکرپاره دا ټوله باري
د وچ میوې د پروسس دغه فابریکې مشر حاجی جمیل افغان وای پروسسوي وچ میوې د هند پاکستان ایران او متحده عربی اماراتو ترڅنګ د تاجکستان بازارونو تاسول کیږي نو موري وای د ورځې تر 15 ټنه پوری انځر شکرپاره ابجوشي کشمش او زیره پروسسوي د کارخونی دغه مشر په خبره د وخت په تیریدو سره به د تولید کچا نور هم وړسي
شکرپاره شتور کشمش نکشمش زیره انځر ابجوشي دا شان چې د مرګت وروو بیا کوي بیا دغه ځای څخه نورو یو تاسو خاص د هندستان پاکستان او تاجکستان او عربي امارات ته ځوځان په دغه سیستم موږ جوړو د ورځې تقریبا موږ په خپل په دغه کمپنۍ کې د وروسته لپاره تجربه نه ده د ورځې تقریبا 15 ټنه دغه موږ د کینګ کوو 15 ټنه
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بناوی په نړیوالو بازارونو کې د پروسسي وچی او لندې میوې غوښتنه کوي چې اوس کندهار کې ورستر بلی دغه چاره عملی کوي
هر شی د خپل دغه په اساس باندې مشتری پیدا کولای شي چې موږ تاسو په بازار کې یو چې یو ځای هر شی کچا کلیشت کې هر شی چې چې په کوټه کې شمو نظم پراتی شفاپاکي شفریسي نو هغه شی تر کې او کې چاکلیټ تر خلاصوي په لاس پوښونه لري او دغه او کلک کې ونده نه هغه نو هیڅ سپیکینګ اساس د تجارت او په اصطلاح د فعلې عصري شرایطو اولین اصل دی چې هر شی چې کتازه میواد کوي چې میواد پیکینګ یې باید د مشتری د غوښتنې پر اساس دوه د اصول سره برابر وي
د افغانستان د وچی او تازه میوې د صادراتو په برخه کې تل دانی وکه کیږي چې دا میوه په بوجویو او غیر معیاري توګه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې په نړیوالو بازارونو کې د دې میوه پر کیفیت اغیز کړي
ستاسو له پیغامونو
تیزهار صفحه ایمدی کنن پاکستان دو ویزو پاده بانی زما دریز داده چه دوی شپک میشتی مخ که چه کم پرومون استولی و آقا کم پرومون چه دوی دو ویزو دو پاره مناسب گرنیدی و آقا خمارده کردی و ما پا که داقا کم انتخاب چه دوی وی دا مانه ده کردی دوی چه کم مشکل ویده ده چه زیادتر اگه افغانان وقتن لیکونه ده ده و جنرد کیگی چه دوی پا پاکستان که دخپل کورانو دلیدل و دو پاره لده ما د تحصیلی ویزه دو پاره یعنی ما پل پورم که دا ذکر کردیو چه زیادت ده ماسترهی دو پاره ده خب بیم ما تا ویزه را نکرد شو
ما درې میاشتې مخکې پاکستان ویزې لپاره اپلای کړې و نو درې میاشتې وروسته راته میسج راغی چې یور ویزا اپلیکیشن از ریجیکټډ بای د ایمبسی نو پښتنه دا ده چې درې میاشتې کې درې میاشتې ځنډ وروسته ولې ریجیکټ سي موږ خو چې کوم ویزې لپاره کوم ډاکومېنټس وو هغه موږ ټول پوره وو حالانکه موږ دعوتنامه مې راغوښته وه دعوتنامه را سره وه هر څه دا څومره ویزې لپاره چې څه شی دي دا ټول هر څه صحیح وو
زمانو مسلمان ده سرنګ چې تاسو معلومه ده د کمی ورځ نه چې پاکستان دولت د ویزی ورکړه په انلاین بڼه کړې ده نو افغانان یې د ستونزو سره مخ کړې دي عام غریب افغان نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه ویزه ترلاسه کړي هر هغه کس چې دولتمن وي شتمن وي پیسې ولري کولای شي چې په $1200 $1500 په یو ورځ کې درې ورځې کې ویزه ترلاسه کړي نو دغه چارې د افغانانو لپاره ډېره مشکلات رامنځته کړې دي ځکه چې یو غریب افغان نشي کولی چې لاړ شي هلته خپلو خپلوانو کره د مړي ژوندي دپاره یا خپل ناروغ پاکستان ته درملنې لپاره ویسي
ما د خپل کورنۍ لپاره یو کال وړاندې کله چې پاکستان خپل ویزې په آنلاین شکل وړیا کړی او اپلای کړی و دوی ویډیو په ویب سایټ کې چې څلوي خرځ وخت نیسي هغه بیا نږدې شپږ یو میاشتې وخت ونیو هغه شپږ یو میاشتې وروسته بیا چې موږ و نفرو په و نفرو کې د 15 نفر ویزې راولېږلې د 2 نفر ویزې چې د دوی ریجیکټ کړي زه کډمې او 15 اولادونه ټول هغه ایویډنس او پروف کوم ثبوتونه چې ما سره ډاکومېنټس ټول می سبمټ کړو نو د 15 نفر د ویزې لګل او د 2 نفر ریجیکټ کول په کوم معنی ځکه ډاکومېنټس ټول یو دي به 2 نفر کې د چا ویزې ریجیکټ کړي یو زوی مې دی یو کال او مشرلور مې دی یو لس کال او د دې دوه ریجیکټ کړي وي دې خبر معنی دا چې په کورنۍ کې د 10 چا ویزه دوی ریجیکټ کړي چې کاغه نور کورونی غوړی سفر کوي د دې دورنه په خیر سفر ونشي انو مجبور شي چې دغه ویزه به په پیسو واخلي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211.